بجې شوې. زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به برېټانیا ته د ولسمشر غنی د سفر سربیره پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم درته راپورونه وړاندې کړو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
جرمنی په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم افغانستان ته ستانه کړي. د سری میاشتې ټولنه وایي چې په داخلي روغتونونو کې به 141 هغه ماشومان تدبیر کړي چې د زړونو د سوري ناروغي لري. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ مسابقه د باران له کبله وځنډیده. د افغانستان یو چارواکی وایي جرمني په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې بیرته افغانستان ته ولیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی د جرمني خبري ایجنسی ته ویلي په پام کې ده د دغو پناه غوښتونکو البته که د سه شنبې پر سهار د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېني. دا ایجنسی په حواله دا به د 2018 د کال د ډسمبر راهیسې 15 ډله افغانان وي چې له جرمني څخه افغانستان ته لیږل کیږي. په تیرو 4 الوتنو کې ټولټال 590 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان تا ستانه کړی سوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د خبرو لپاره نن بریتانیا ته لاړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به په دې سفر کې له بریتانوي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي.
هدف هم د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې د بریتانیا د حکومت چې د بریتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنې کوي د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم لاړ سي. دغه مسابقه د سه شنبې پر ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې په داخلي روغتونونو کې 141 هغه ماشومان تداوي کوي چې د زړونو د سوري په ناروغۍ اخته دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه ماشومان به د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت په وړیا ډول تداوي سي. د سری میاشتې ټولنه وایي چې له 2008 د کال راهیسې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته نږدې 16,000 ماشومان رجستر سوي چې له دې جملې څخه نظر تداوي سوي او 6,200 نور درملنې ته انتظار دي. ترکیه وایي تمه لري چې له روسیې د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم انتقال راتلونکي میاشت پیل سي. د CNN تلویزیون د ترکیې څنګه د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویلي چې ترکیې ته به د S-400 ډوله دفاعي دستګاو انتقال د جولای په نیمایي کې پیل سي. د انقرې لخوا له مسکو د هوایي مدافع د دې سیستم د رانیولو موافقه د ترکیې او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ عمده سرچینه ګڼل کیږي. امریکا وایي د روسیې سخت دغه دستګاه د امریکا سخت F-15 ډوله جنگی جټل وټکو ته یو خطر ګڼل کیږي. واشنگټن ترکیه ته ویلي چې روسي د هوایي مدافع د دزګاو رانیولو له کبله به د F-15 ډول الوتکو لرانیولو منع کړی سي. واشنگټن په عین حال کې خبرداري ورکړي چې ترکیه له روسي د میزایلو F-400 دفاعي سیستم رانیسي نو ممکن له بندیزونو سره به مخامخ سي. په هنګ کنګ کې بازارګونو کسان لار کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د سیمې د رهبرې د استعفا غوښتنه لري. د په اصل کې دا چې د هنګ کنګ رهبرې چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لنجمنه لایحه وځنډوله او پر ورستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. فعالان وایي چې د مجرمانو د استرداد د لایحې د ځنډولو لپاره د کاریلم پرونی اعلان کافي نه دی. دوی وایي چې د هنګ کنګ رهبر کاریلم باید ژر تر ژره د قانون دغه لایحه فسخه استفاده وکړي او د اعتراضونو پر مهال پر مظاهره چانو د پولیسو د ځواک کارونې له کبله د بخښنه وغواړي. د بشري او مدني حقونو د جبهې رهبري بونی لیونګ وویل د هنګ کنګ خلکو ته زیات وخت درواغ ویل سوي دي. په هنګ کنګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوې چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې وه ځینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او پاکستان مسابقه د باران له کبله وځنډیده. د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس پاکستان وګټه، خو هندستان ته یې بلنه ورکړې چې بیټینګ وکړي. هندستان توانېدلې چې تر 24 اور پورې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې وکړي. ویل سوي چې تر 500 000 زیات وګړي به دغه مسابقه په هند او پاکستان کې پر ټلویزیونونو وګوري. پرون افغانستان خپله 4 سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کارډیف لوبغالي کې وسوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوري بیټنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت و.
تاسی ازادي رادیو ته غواکاست. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی په برېټانیا ته په خپل درې ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
هدف سفر هم ګسترش روابط دو جانبه او همچنان در رابطه با نقد و حمایت انګلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
د ولسمشر د ویام لسیال شاه حسین مرتضوی و واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ایرانی پلوو حوثی اغیانو ویلي چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتې ده. نور راپورونه هم شته، ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به لندن ته په خپل درې ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان رسیال ویان شاو سین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع او برخه چې د برېټانیا رول په کې ډیر مهم دی. افغان ولسمشر د برېټانیا چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. ارسلان مرسلین په اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیله لري چې برتانیا ته د ولسمشر غنی دغه سفر به تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی به لندن ته په خپل سفر کې د افغانستان او برتانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برتانیا پر رول خبري وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو برخه ده چې ګام په ګام عملي کیږي.
د ولسمشر د سفر هدف د دوه اړخیزو روابطو پراخول دي او دغه ډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برېټانیا پر ملاتړ خبرې اترې وسی. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلاصولو. بل مسله سیمایزه او نړیواله اجماع ده. لنیک مرغه چې لسیمه بهر هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې دغه ډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمایزه او نړیواله کچه رامنځته شي یوه تل پاتې سولې ته د رسیدو په لاره کې به لموږ سره امرسته وکړي.
ارګوی د سولې په پروسه کې د افغانستان سری کرکی پیو پریکړلیک کې مطرح شوی وي او ولسمشر غنی هم جرګې ته د خپل وشمنو د عملی کولو وعده ورکړې وه او د سیمایزي اجماع جوړول د دغو وشمنو برخه ده. مرتضوی وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د ترسره کېدو په حال کې دي او افغان حکومت تمه لري چې له دې اقداماتو سره به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. وړاندې تر دې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د قربتوب لپاره یوې غونډې ته تابع ونیسي. داسې یو غونډه چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغان سولې په تړاو دی ویناستي جوړولو ته د چمتووالي خبره کړې. هغه چمتووالی چې جمهوریت ریاست یې خوشبینه او هیلمن کړی دی. لندن ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر ورسته ټاکل شوی ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا تمه لري چې خلیلزاد او طالبان به په دې پړاو خبرو کې د پامبر نتایجو ته سره ورسیږي. د ولسی جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر هیله بهونکی بولی.
افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بیطرفۍ اصل او توازن په پونسي په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې جواب وي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو. خو که افغان د ورخه زونیسي نو دا کار په ناوړه پایلې ولري.
پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان سولې پروسه لبن به سره مخ کوي. خو ښاغلی مهدوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري خو په دې شرط چې افغان حکومت وکړي شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي. وړاندې تر دې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ایزه اجماع ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان سوله د سیمه او نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې ولسمشر باید بریټیا ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړي. نصر الله ستنګزی وایي چې بریټانیا له امریکا وروسته په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مهم شریک دی او هم دغه هیواد له پاکستان سره ښه اړیکې لري، نو کولی شي په افغان سوله کې هم رول ولوبوي. له ستنګزی سره رحمت الله افغان مرکه کړي. نوموړی وایي
کچیر واقعا د انګلیس دولت ښاغلی غني او د یو مختلف په عنوان استقبال کې مؤثر سفر به وي د لپاره چې انګلستان یو د هیوادونو ده چې دا اوس یې په افغانستان کې وجود لري. د امریکې نه وروسته دومین هیواد ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر افاکر لري او په اتلس کلو کې د افغانستان په قضایاو کې دخیل یو هیواد ګڼل کېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیتوب لري. سیمه ایز لحاظ پاکستان باندې ډېر قوي نفوذ لري، کولی شي د افغانستان په سوله کې دغه نور ولوبي.
د پاکستان او برېټانیا اړیکو ته په کتلو سره چې ډېر زیات سره نږدې ام دي، د رئیس جمهور دا سفر کچېرې په قوي دلیل او منطق سره الته د افغانستان د سولې مسله مطرح کړي، په پاکستان به تاثیرات زیات وي؟
زه به ګڼه کوم چې انګلستان موږ او پاکستان سره په یو وزن پرتله کړي. یعنې اگر اوبد چې پاکستان نه لري له انګلستان سره طبیعتا نوې ته ترجیح ورکوي، یعنې دوی ګټه ته هم ترجیح ورکوي. او په هر صورت کې انګلستان او پاکستان باندې فشار راولي تر ډېره حده پورې به مؤثر وي. اما لویه ستونزه دا ده چې متاسفانه د مدرسونو د سولې رګونه راځي د بین المللي آباد دی، چې د سولې په پروسې کې په نړیواله سطحه همغږي رامنځته نه شي، متفرق فعالیتونه برسېره پر دې د سولې پروسې ته مؤثر نه ستاوي دی، بلکه من پیدا شرایط به هم ولید.
هغه کوم ټکی دی چې افغان پلاوی په ځنګړې توګه ولسمشر باید له بریتانوي چارواکو سره د سولې په اړه مطرح کړي؟
د افغانستان دولت دا په کار دی چې د نړیوالې ټولنې په همغږۍ باندې تمرکز وکړي. مالکیت باید افغانانو ته ورکړي او د افغانستان د خلکو ګټې په هر ډول مذاکراتو یا هر نوع ملي او بین المللي مسایلو کې باید تر ټولو ترجیح ورکړي. دا ظرفیت باید افغانستان ولسمشر په لندن کې ابراز کړي او ثابت کړي.
د خلیلزاد وروستۍ هڅو ته په کتلو سره خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکړی ده که د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړي؟
زه بګل کوم چې متاسفانه زه په دې ارتباط سره نور دوستان چې کله کله د خلیلزاد سفرونو ته ډېر مثبت ګوري زه ډېر زیات خوشبین نه یم. او علت هم ډېر واضح ده چې زه بګل کوم طالبانو له دې مذاکراتو نه ډېره ګټه واخیسته، د نړۍ لوړو قدرتونو سره کښېني، خپل شرایط په ډېر سراحت سره وایي. او متاسفانه چې د خواته د افغانستان دولت چې د مالکیت بحث کوي دا حتی له ډېرو جنراتو نه خبرېږي. دا په خپله د بانا لري چې طالبان له دې فرصت نه ډېره ګټه اخیستې تر څو چې افغانستان د سولې پروسې ته یې مؤثریت وربخلي.
د سیاسي چارو پوه او د پوهنتون استاد نصرالله ستانکسی و.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو جشمیر افغان څیړونکو وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمن کړي. د پداسې حال کې د تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولې چې د کابل په روسي برید کې د ایران لاسو. تفصیل له ناجی ساپیور.
که څه هم ایران په وار وار له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا ایران په افغانستان کې د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی. یو شمیر افغان سیړونکي وایي امریکا په دې کار سره هڅه کوي چې په ایران فشارونه زیات کړي، خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمن کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې وخت کې دوی دا کړکیچونه زیاتېدل معنا دا ده چې هغه تلاشونه چې د امریکا د خوا د سولې د افغانستان لپاره کیږي اغوت هم ضرر رسول کیږي. نو هغه دې هر بل لار نه چې ایران استفاده وکړي چې امریکا ته ضرر رسوي هغه نه استفاده کوي، او هغه به وقیر د ایران لپاره یوازې د افغانستان صحنه ده چې د امریکې هغه ټول کوششونو فعالیتونو ته دی غواړي صدابه ورسوي او زموږ سولې ته رسېدل وځدی.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. خغلی پامپیو د شنبه په ورځ په واشنگټن ډی سی کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د سو بریدونو یادونه وکړه چې په وینا یې ایران پلو کسانو کړي او په ترس کې په کابل کې د جوزا د لسمې د بمی برید یادونه هم وکړه. د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی و. امریکا په تیرو سو اونیو کې سو ځلې ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې پر امریکایي اهدافو بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بمی برید په تړاو پر ایران دا ډول تور لګوي. د واشنگټن او تهران دغو کړکیچونو او ادعاو د افغانستان سوداګري هم زیانمنه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ اوسمهال سوداګري د عمل په ډګر کې زیانمنه شوې ده. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا په افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بهیر باندې مستقیما تاثیر کوي. موږ د ډیرو مشکلات سره مخامخ یو، ځکه زموږ مصرف په مال باندې زیات راځي. د ایران د لارې نه قبلېږي، تشتۍ د ایران بنادر ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ به مشکلات نور هم ډېریږي ورځ په ورځ باندې.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال وړیکو پخوانی غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت باید په داسې حالاتو کې داسې سیاست غوره کړي دونو ترمنځ د کړکیچونو قربانی نشي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات خپل مهم ستراتیژیک متحد ګڼي، د هڅې هم کړي چې د ایران د دولت سره ښې اړیکې وپالي. په دې ورسېو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې کړکیچ ته په پاملرنې سره لازمه ده چې افغانستان د دواړو اړخونو سره د یو دوست هیواد په توګه د یادو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ نه ځان لرې وساتي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
کابل خریان د جنایتکارو ډلو د فعالیتونو زیاتیدو اندیښمن کړي. دوی حکومت غواړي چې دغه ډلو د نیول لپاره جدي اقدام وکړي. دا پر سهار کړه چې پولیس وایي 13 ورځ د یوې جنایتکار ډلې مشر نبی کوهبندی په کابل خار کې د پولیسو لخوا وشل شوې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
په کابل خار کې د یوې مجرمې ډلې د مشر نبی کوهبندی له وژل کېدو وروسته د دغه خار اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دغه ډلو د فعالیتونو مخنیوي ته اقدامات جدي کړي. دوی وایي دغه ډلو په خار کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. حاجی خان آزادی رادیو ته وویل د دغه کسانو او ډلو نیولو ته باید هڅې جدي شي.
خلک زه تخته یو د موټر تخته مثلا غلا کوي، کار د حکومت تکړه سیوردا حکومت خو زنورم کار وکړي گرفتار کی.
د کابل خار بل وسیدونکو مولا خان هم له حکومت ورته غوښتنه لري.
قطعه خاص وزارت داخله و وزارت دفاع ټول ارګانونه باید په دې اړیکه باندې خپل زحمتونه ډېر وکړي چې د دې بدبخت عمل څخه مونږ او تاسو خلاص شو.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په خبره 13 ورځ د یوې جنایتکار ډلې مشر نبی کوهبندی د نهمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې د پولیسو لخوا ټپي او بیا د ټپونو له امله مړ شو. د هغه مهال ووژل چې د پولیسو پر وړاندې مقاومت کاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نبی کوهبندی د یوې جنایتکار ډلې مشر و چې له څلورو میاشتو راهیسې د پولیسو تر څارنې لاندې و. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې نبی کوهبندی له څو کلونو راهیسې په کابل ښار کې د خلکو په وژلو، غلاګانو او داسې نورو جنایي اعمالو لاس پورې کړی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل د داشان کسانو د نیولو لپاره هڅې جدي شوي دي.
د نزدیکای نه چندان دور ما شاهد دستگیری
دی. وی په لیر ورځو کې بنا بلکې په نږدې ورځو کې به تاسو د داشان سو کسانو د نیول کېدو شاهدان ووسی. دوی به هیڅ چیرې خوندي نه وي. پولیس ورپسې دی، د دوی یو یو بنیسی او د قانون منګولو ته به سپاري. خاغلی رحیمی وی په تیرو دو میاشتو کې په سلګونو کسان چې جنایي جرمونه یې ترسره کول نیول شوي دي. د داشان کسانو په نیولو کې د خلکو ونډه مهمه ګڼي او وایي نبی کوهبندی هم د خلکو په همکارۍ سارلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران پلو حوثیانو ویل دی چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل بریټ کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلی چې دا الوتکه ویشتلې ده. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د حوثی یاغیانو اړوند المسیره خبری چینل تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې دې ډلې پر سعودي عربستان د بی پیلوټه الوتکو په وسیله حمله کړې ده. د حوثی یاغي ډلې ویان یحیی السری ویلي د حمله د چهارشنبه په ورځ شوې ده او د جیزان او ابها هوایي ډګرونه پکې په نښه شوي. د ډلې ویلي چې بی پیلوټه الوتکې د ابها پر هوایي ډګر یو کروز میزایل توغولی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې جګړه کوي نن سهار اعلان وکړ چې د ابها سیمایز هوایي ډګر ته نږدې یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. خو د ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکی په خپل بیان کې د حوثی ډلې ادعا ته اشاره نه ده کړې. سعودي عربستان تایید کړی ده چې په دې حمله کې شپږویشت کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکر کشتیو د پنځشنبه ورځې حمله ایران کړې ده. بن سلمان نن سهار له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل ایران پر دې کشتیو چې یوه یې جاپانۍ وه دا حمله داسې مهال وکړه چې د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه په تهران کې وو او د ده په وینا ایرانیانو حتی د ایبه د سفر درناوی ونه کړ. بن سلمان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې قاطع دریز ونیسي او زیاته یې کړه چې د ده هیواد جګړه نه غواړي خو خپلو خلکو ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ګټو ته د هر راز ګواښ پر ضد به لازم اقدامات وکړي. سعودي ولیعت پر سعودي عربستان د ایران پلو حوثی یاغیانو د بی پیلوټ الوتکې وروستۍ حملې ته هم اشاره وکړه او ویل د دې ډلې دا او پخوانۍ حملې د سعودي عربستان د هغې غوښتنې د اهمیت پخلای کوي چې نړیواله ټولنه باید د ایران پر وړاندې قاطع دریځ خپل کړي. لبلې خو د هغې نارویژۍ کشتۍ عمله د متحده عربی اماراتو دوبۍ ښار ته رسیدلې چې د عمان په خلیج کې چاودنه پکې وشوه او اور یې واخیست. دا کشتۍ دوه ورځې په ایران کې وه او یوه بله کشتۍ چې په هغه کې هم په همدې ورځ چاودنه شوې وه د متحده عربی اماراتو سواحلو ته رسیدلې ده. متحد ایالاتو پر دې کشتیو د حمله پر ایران اچولې او ویلې دي چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ماینونه پکې ځای پر ځای کړي او الوزولې دي. تهران دا تورونه رد کړي او برعکس د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره تورنوي چې د ایران لخوا د ویرې د خورولو کمپاین پیل کړی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر مسوله وسلوال شته چې د دوی ژوند یې ورتريخ کړی دی. شریف الله شرافت لسیمه پری راپور لري.
د اورزګان ولایت خلک وایي لوی خالتی رو درې کلون رئیس جګړې په مخه کړي او لبلې خوا غیر نامسوله وسلوال یې هم ورته ژوند تریخ کړي او آرام ژوند کول ته نه پریږدي. د مرکز ترنکوټ شهر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال فعالیت لري. دوی د راډیو ټول چې له شهر څخه نیولې حتی په خپل کورونو کې هم په ډاډه زړه ژوند لدی څخه نسی کولای. د ترنکوټ شهر یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
اغلاوی ستان نه دی نه دی دا اوس د نور په کلی کې نه دی اغلاوی ستان نه په شخصي کې اوشتي سرویته نو چې سلام نشه نه ستلی د کور دی نه بل اصلي ودا فرانکی سری بوتي یا روینی بوتي یا سو بوتي هغه ګره د زور واک خلګی نه پرو ورځ سوز د شپې د ما شام مخسن از نور چې وسمه بیا کور نو سره وتل ول بیریو
ډیر کسان زیاتې ټکان کې یا بې ځای مټر غلی یا وسلی ور سره نو ډیر کارونه پکې نه چاغه د خلکو سره پیسې یا نور کارونه پکې چې جناخ یا مټر
درا کې نه معلومه ځار څه چې وکی نه دی هغه په شخصي کالو چې د درتراش وایزو حکومت کولاړي ورته چې وکړ ولاړ په خپل لار باندې نه دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لتیرو درې کلون رئیس وسلوالو طالبانو په 15 کیلومتري کې چار چاپیره ماسره کړی او څخه غزيدي لا هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلی. د خلکو غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د دولت ورته امنیت راولي او د غیر نامسوله وسلوالو مخه دې ونیسي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې غیر نامسوله وسلوالو د خلکو ژوند ورتريخ کړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد خطاب خنجری خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې د غلام دستګیر الماس په نوم یو غیر نامسوله وسلوال نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي. کمانډان زیاتوي چې د نموړي لکور څخه یو کانټینر ډاک له وسلو هم راځتلې.
البته تصور دیده که شما میبینه که فعلا در پیشتان موجود است. ما دو شب قبل ما یک عملیات را داشتیم.
دقل از تراورانی که تصویبینی دوی ورزی مخ که موجود ترین خوش خانو پسیم که دیو غیری نمسول و سلوال خاص غلام دستگیر الماس پر کور عملیات وکره چه دقیه یو کانتینر دکل و سلو متری راوری. په دغه کانټینر کې کوچنی او غټي وسلې هم شته، مهمات هم شته. دغه کس مو هم ونیولی او انتقال مو کړی مرکز کابل ته.
گرفتار شد و او را ما انتقال دادیم مرکز.
نوموړي و دستګیر الماس په دغه ولایت کې د شهرا کنډک پخوانی کومندانو چې اوس تقاعد شوی وو او یا د وسلې مهمات او د پولیسو البسایې له ځانه سره غیر قانوني ساتلی وه. قومندان زیاتوي چې په دغه نیول شوو وسلو کې دومره غټې وسلې هم شته چې د کورنۍ چار وزارت بیا په یوه خبره کړې خبر پاړه کې د شهرا کنډک دغه پخوانی کومندان له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو هم تورن کړي. نیول شوي کومندان غلام دستګیر الماس تر اوسه په یاده څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت امنیه کومندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ورته راولي او غیر نامسوله وسلوال به هم د قانون منګولو ته سپاري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
قدر من اوریدون کو وس هم بیا د کرکټ یو احوال خلو. زموږ همکار محمد واصل وصال په بریټانیا کې چې د غلوبې د نګدی ساری د نن ورځې د لوبې حال کې کسام د باران لکبله ویل کی چې د لوبې درېدل د خدا چې باران دوام وکي او کوونه کې په ډېر جزئیات سوي. وصال صاحب زما غږ لري.
بله بله تورمان صاحب سلامونه. ستاسو غږ اورم. لوبه بیرته پیل شوی ده، باران درېدلی دی، اسمان بیرته شین دی او هندي توپ وهونکي میدان ته راښکته شوي دي او پاکستاني توپ اچوونکي هم د فیلډینګ لپاره. نو وروستی بال پاتې دی د لوبې. هندوستان تر دې مهاله 315 منډې کړي. دغه وروستی بال هم چې ترسره شي نو هدف به پاکستان ته په 500 اورونو کې وګورو چې څومره ټاکل کېږي. نو تر دې مهاله پورې هندۍ لوبډلې 315 منډې د 500 لوبغاړو په ځان سره پاکستان ته ټاکلې دي چې دا په روانو سیالیو کې یو له لوړو هدفونو څخه شمېرل کېږي. ځکه هندۍ لوبډلې ښه بیټنګ وکړه. دې لپاره کېول راهول 250، روهیت شرما 140 او کپتان ویرات کوهلی بیا 80 منډې جوړې کړې. نو مینوال هم کافي ډېر زیات راغلي دي دغه لوبې لیدو ته او یو شمیر مینواله ته دا هم وایي چې پاکستانی مینوال هم دا خبره کوي هندي هم چې ورلد کپ دیونه ګټو خو دا میچ دی وګټو. نو دوی ډېر زیات انتظار باسي چې د دوی لوبډله دغه میچ وګټي. په ټوله کې 500 اورونه تورمان چې پوره شول، 310 منډې هندوستان پاکستان ته هدف
وټاکي. دغه د هندوستان د لوبډلې کپتان تر اخري شی وو پر پات شو کنه دای هم وسوځیدو ځکه چې دا په سټوډیو کې هم لوبه مې تعقیب نشو کړلې.
ویرات کوهلی که څه هم اوټ نه و خو دی په خپله داسې فکر وکړه چې دی اوټ دی ګوندې. په دې وروستیو شیبو کې دی په خپله لاړو میدان نه بهر شو. نو که څه هم لوبسار هم ګوته نه و اوچته کړې او دی داسې فکر وکړه چې ګوندې بالې په بیټ لګېدلی او وروسته چې د میدان نه دی کله بهر شو هلته کیمرو کې وکتل شو نو دی اوټ نه و. خو چون دی میدان نه وتلی نو اوټ ورکړل شو. نو ویرات کوهلی هم اوټ شو، بالکل له میدانه بهر شو او په ځای بیا بل لوبغاړی شنکر او جادیف راغلل او وروستیو شیبو پورې هغه دوه لوبغاړي بیا میدان کې ول چې دوی 500 اورونه پوره ولوبول. د 500 وکټو په ځان سره 306 منډې وکړې او 310 منډې پاکستان ته هدف وټاکل شو. نو په څو شیبو کې به پاکستانی توپ وهونکي میدان ته د بیټنګ لپاره راښکته شي.
بله وسال صاحب، که څه هم افغان لوبډلې خپل څلور لوبې ټولې بایللې دي خو ویل کېږي د سه شنبې په ورځ چې دوی د انګلستان د لوبډلې سره کومه لوبه ده، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټاکل شوی چې دغه لوبه له نږدې وګوري. د دوی مورال څه دی؟ آیا د دوی د ولسمشر په ورتګ سره داسې امکان شته دی چې دوی مثلا یوه قوي لوبه وکړي د انګلستان په وړاندې؟
بله تورمان صاحب، پمدغه میدان باندې چې نن لوبه ده، پمدې لوبغالي کې به افغان لوبډله هم د انګلستان په وړاندې لوبه کوي. د انګلستان لوبډله یو له پیاوړو لوبډلو څخه ده دغه روان جام سیالیو. نو افغان لوبډله هم کله ناکله داسې بدبختي راواخلي یوه لوبډله. افغان لوبډله هم په بد وضعیت کې ده په روان جام سیالیو کې. دا نو معلومه نه ده چې افغان لوبډله بل دغه وضعیت او دغه حالت بل اخره کله وځي. دا کرکټ کله ناکله په یو لوبډله باندې دغه حالت راځي یا په یو لوبغاړي باندې بد حالت وضعیت راځي نو افغان لوبډله هم په ښه حالت کې نه ده. نو په هر لوبه کې د توقع کیږي چې ممکن